مقدمه سپخیندو وجه شوی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د ازادۍ په څپو کې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. دا خپرونه احمد شیبر چمتو کړې ده، خو له هغه مخکې په موږ خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د څېړنو یو خپلواک میکانیزم رامنځته او له حساب کتابه د طالبانو معافیت ختم کړي. امنستي انټرنیشنل په یو بیان کې چې نن خپور شو، په تیر څه باندې یو نیم کال کې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو ته د اشارې په ترڅ کې ویلي دي چې د دې میکانیزم ماموریت باید د نړیوالو قوانینو په اساس د بشري جنایتونو د ادعاو په اړه د حقایقو موندل وي، څو احتمالي سرغړونکي په نخښه او د نړیوالو محاکمو لپاره شواهد راټول، خوندي او تحلیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وړاندیز کوي چې د څېړنو دا میکانیزم باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي او د یوناما د ماموریت مهمه برخه وي. بیان زیاتوي چې طالبانو په منظم ډول او په ښکاره څرګنده کړي چې د خپلو کسانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د خپلواکو تحقیقاتو ترسره کولو ته لیوالتیا نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو نړیوالو ډلو او هیوادونو د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه ښودلې، خو طالبان وایي چې د افغانانو بشري حقونو د اسلام د اصولو په اساس خوندي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي د ورځې تر څلوېښتو موټرو زیات خوراکي مواد له ازبکستان افغانستان ته لیږدول کیږي. د دې پروګرام ویان وحید الله امانی دغه ازادۍ رادیو ته ویل د ورځې زر ټنه خوراکي مواد د ازبکستان د حکومت په ملاتړ له پولي افغانستان ته تیریږي. نوموړي زیاته کړه چې په ترمز ښار کې د نوي لوجستیکي مرکز د ظرفیت له لوړېدو سره ډبلیو ایف پی دا فرصت ترلاسه کړی چې 40 میلیونه افغانانو ته چې وږي د خوراکي مواد ورسوي. امانی وایي ډبلیو ایف پی افغانستان ته د مرستو د رسولو لپاره څه باندې 1.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د واګنر په نوم د روسي ملیشو ډله چې په اوکراین کې جنګیږي وایي د دونیتسک سیمې اړوند بخمود ښار تر پوره کلابندۍ لاندې دی. د واګنر مشر ایفګینی پریګوژین په یو ویډیوي پیغام کې چنن خبر شوې لی چې بخمود د روسي ځواکونو لخوا په بشپړ ډول کلابند شوی او اوکراینی ځواکونه له دې ښاره د وتلو لپاره یوازې یو لار لري. هغه د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکی غږ وکړ چې خپل سرتیری له دې ښاره چې د ملیشیې له 3 میاشتو راهیسې د نیولو هڅه کوي وباسي. په عین حال کې د اوکراین پوځ نن وویل چې په بخمود ښار کې درنې جګړې روانې دي. د اوکراین پوځ وایي چې ځواکونو یې په یو شمېر سیمو کې د روسي ځواکونو حملې په شا تمبولې دي. متحد ایالاتو د ایران د تیلو او پتروشیمی پر یو شمیر شرکتونو بندیزونه اعلان کړي. د شرکتونه د امریکا له بندیزونو په سرغړاوي تورن شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي د بندیزونه پر هغو 11 شرکتونو او د ډیری چلولو پر 40 اړوندو ادارو باندې لګیدلې دي چې له ایران څخه د تیلو د ایستلو په برخه کې مرسته کوي. لبل خو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ سپینه مڼۍ تورنه کړې چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د اعظمي فشار پالیسي چې دوی ناکامه بللې تکراروي. او افغان سوک وهونکی بوکسر محمد زکریا زماني د آسیا لپاره د ډبلیو بی ای د اتلولۍ په کمربند لوبه کوي. دای په سبا سهار د ډبلیو بی ای له اوسنی اتل تیرا کرام سره مخشي چې د تایلند په کچه لومړی او په نړۍ کې او یایم ځای لري. تایلندای لوبغاړی شپږ څلوېښت بریاوي او یوه ماته لري. افغان سوکوهونکی بیا 15 بریاوي او یوه ماته لري چې هغه یې له خپل اوسني سیاله په مخکنیو سیالیو کې لیدلې وه.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
خبرونه تشرخ لی احمد شبریم هر کله مو کوم. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد ویلی د افغانستان فضا اشغال شوه ده. د خبره د کپ څلورم په کابل کې وی غونډه توکړه او وی ویل چې دوی ورته ګوري خو د مخنیوي امکانات نشته. بل لور ته یو شمیر پاکستانی چاپي رسنیو داسې راپورونه ورکړي دي چې کابل ته د فبروري په وروستیو کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ پلاوي طالبانو ته خبرداری ورکړی و چې د تحریک طالبان پاکستان مخه ونیسي کنه دوی هره سیمه د حواله لارې وشتلی شي. داسې راپورونه هم خپره شوي دي چې طالبانو د پاکستان پلاوي ته د امریکا له بې پیلوټه الوتکو شکایت کړی دی. پروسه ښکال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د بریټ پترس کې ووشل شو. تر دې پیښې څو اونۍ وروسته محمد یعقوب مجاهد پاکستان تورن کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو ته اجازه ورکوي چې د دوی له هوایي حریمه استفاده وکړي او په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو په واسطه بریټونه وکړي. اسلام آباد دا تور رد کړی دی. د محمد یعقوب مجاهد تازه څرګندونه چې د افغانستان فضا اشغال شوې ده څه معنی لري؟ د افغانستان فضا چا اشغال کړی ده او ولې اشغال کړی ده؟ دلته مو د بحث لپاره متقاعد جنرال هایګل سلیمان خیل او د سیاسي چارو کتونکو عصمت قانې ته د بحث لپاره بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې میلمنو ته ورشم د مولوي محمد یعقوب مجاهد څرګندونې سره اورو. د مولوی محمد یعقوب مجاهد دا خبری چې د افغانستان فضا اشغال ده څه معنی؟ جنرال صاحب سلیمان خیل ستاسو نظر به په همدې برخه کې واخلم.
کله چې افغانستان ته په 2001 کال کې د ناتو قوتونه افغانستان ته داخل شول او د افغانستان ځمکنۍ او هوایي حریم ټول د امریکایانو او د ناتو قوتو په لاس کې شو او دا دیغو تر 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 غرلاندې تر نظارت لاندې وو. هغه ټول کنټرول دیغو په لاس کې وو. ټول دغه هوایی کوم محصولات چې وو، کوم مالیه چې وه، کوم ټکټ پیسې چې وې، هغه هم د دوی په لاس کې وې، د دوی سره وو. کله چې امریکایان د افغانستان نه ناتو قوتونه ووتل په داخل د افغانستان کې، هغه هوایی میدانونه، هغه رادار چې د افغان د ټول نړۍ د هوایی کنټرول په لاس کې وو، هغه ټول له بیخه ونړی دغه اله منځه ولاړل. د افغانستان د هوا د ټول من نو په دې اساس تر نن ورځې پورې زموږ حریمي هوایی د امریکایانو په لاس کې ده. د هغوی تر روسه پورې هغه حریم نه ده پرېښی د افغانستان دپاره. افغانستان هم لکه څنګه چې ملا یعقوب په خپلو خبرو کې وویلې، او دا افغانستان دومره قوت نه لري، افغانستان دومره وسایل پیشرفته نه لري چې د حریم فضایي دوی کنټرول کړي، او هغه څوک چې د افغانستان په خاوره تجاوز کوي هغه له منځه یوړي، له منځه یوسي.
جنرال صاحب،
بله
جنرال صاحب سلیمان خیل، ما مخکې په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړه چې د سویل کیږي چې د افغانستان فضا لکه څنګه چې مولوی یعقوب مجاهد اشاره ورته کړې ده، د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په لاس کې ده د افغانستان فضا. لیکن د طالبانو د حکومت لراته ګروسته چې راپورونو ته ګورو، امریکا یو ځل په کابل کې د القاعده شبکې په مشر عالم ایمن زواهری باندې د بی پیلوټ الوتکې حمله کړې ده. هم د پاکستان حملې درنې وي، په خوستو کونړ کې پولیسکونو کسان ووشل. فکر نه کوي چې د پاکستان د هیئت لراته ګروسته دا خبر راپورته شو چې د افغانستان فضا اشغال شوې ده؟
بالکل بالکل بې شکه د پاکستان هیئتان چې افغان کابل ته راغلل، او د کابل کې د طالبانو سره، د ملا یعقوب سره، د ملا برادر سره، دغه سره دوی ممکن په خپلو خبرو کې هم دا مسایل طرح کړي وي، او ملا یعقوب او ملا برادر هم ممکن د دوی نه دا تقاضا کړي وي چې د افغانستان حریم باید نور ته تجاوز لاندې رانشي، باید مخنیوی وشي. لیکن د دوی په مابین کې لکه څنګه چې خلک تبلیغ کوي، خلک وایي، ذهنیتونه وایي، نو ممکن ملا یعقوب د دوی سره د رئیس امنیت استخبارات د پاکستان سره ممکن پرخاشم کړی وي، توندم تللی وي. نو دا د پاکستان د حیات نه را په دی خوا او دا مسله ګرمه شوه او دا میدان ته راووته. ګنی تر اوسه پورې دغه مسله پټه وه. دا واقعیت لري، تا د خبرې په تایید دا واقعیت لري.
مننه جنرال صاحب. البته تر اوسه پورې داسې راپورونه نه دي خپاره شوي چې د پاکستاني پلاوي له راتګ وروسته د طالبانو او د هغوی ترمنځ څه شخړه رامنځته شوې ده. البته د دې هیئت تر سفر وروسته یوه اعلامیه چې د دواړو خواوو ترمنځ مشترکه اعلامیه خپره شوه، په هغې کې هم ډېرې نرمې خبرې شوې وې. قانی صاحب، که له تاسو همدا پوښتنه وکړم چې د افغانستان د فضا د اشغال تور چې د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست لخوا لګول کیږي څه معنی؟
لومړی خو زه فکر کوم چې بار بار د امریکا د متحده ایالاتو هغه رسمي مقاماتو یا په اصطلاح باوري مقاماتو اعتمادي مقاماتو دا خبره تر 2001 کال مخکې کوله، تر دغه تر 2001 کال مخکې په 2003 اتلسم کال کې دا خبره کوله چې موږ ممکن خپل نظامی حضور په یوه استخباراتي حضور باندې بدل کړو او په افغانستان کې باید استخباراتي حضور ولرو. نو د استخباراتي حضور سره ممکن د دغه بالکل دغه وایي چې د افغانستان فضایي حاتم باید له دوی سره وي او د افغانستان اردو ته تر اخره پورې پخوانی اردو ته داسې څه په لاس نه وو رادلي چې هغه یې خپل هوایي حریب کنټرول کړي. یعنی تر په شلو کلونو کې د افغانستان حکومت ته په مستقله توګه د خپل حریم د کنټرول هغه استعداد نو حاصل شوی یا په دغه استعداد حاصلولو کې مرسته نه ورسره شوې. او د معنا یې دا وه چې دا د ناتو په لاس کې وو او بیا کله چې دوی وتل هم د هغې دا په یو اصطلاح درته ووایم چې دغه د فضایي حریم د کنټرول دا واک نو لیږدول شوی افغان مقاماتو ته په رسمي شکل باندې. او د دوی ډرونګرځې دوه بار بار د امریکا متحده ایالاتو ویلي وو چې موږ له فضایي حملو څخه کار اخلو د ترورزم پر ضد باندې، که ضرورت ایجاد شي که اړتیا پېښه شي موږ د فضا څخه کار اخلو، موږ له مځکې کار اخلو، موږ له هرې ممکنې لارې کار اخلو تر څو په افغانستان کې ترورزم وځپو. زموږ اهداف د ترورزم ځپلو په دغه کې په افغانستان کې دوام لري او دغه تداوم خبره نه ده چې تر اوسه پورې د افغانستان فضا د امریکا د متحده ایالاتو
مننه
لخوا استعمالېدای شي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د پروګرام موضوع مده چې آیا د افغانستان فضا د بهرنیو له لورې اشغال شوې ده. د هغه خبره ده چې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد په وروستیو کې کړې ده. دغه د پروګرام همدغه خبره چې آیا د افغانستان فضا اشغال ده کنه، د ازادي راډیو په فیسبوک کې مو دا سوال مطرح کړی دی. یو شمېر اورېدونکو دې ته ځوابونه ویلي دي. مخکې تر دې چې بحث له میلمنو سره دوام ورکړم، زموږ میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکی اسمت قانی او متقاعد جنرال هایګل سلیمان خیل. مخکې تر دې چې بیا هم بحث دوام ورکړو، د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې سره اورو چې زما همکار صفی الله سنکسي راغونډ کړي دي، له دوی څخه به واورو.
د ازادي د فیسبوک پاڼې سلګونه خوښونکو خپل نظرونه او وړاندیزونه په دې مورد لیکلي چې موږ یې له ډلې څو نظرونه دلته راخیستي. جبران جلیل لیکلي، بلې، هو د افغانستان هوایي حریم بشپړ د هیواد بهر ملکونو تر کنټرول لاندې دی. د واکمن دولت لخوا هیڅ قسم د مخنیوي اسباب نه دي موجود، یوازې وخت ناوخت طالب چارواکي د هوایي امنیت د نشتون خبره کوي. څومره چې معلومات لرو، د افغانستان پلازمینه کابل او ورسره خوست، ننګرهار او کونړ کې پاکستاني بې پیلوټ الوتکو خپلې الوتنې زیاتې کړي. ولس له دې مشکوکو بې پیلوټه الوتکو سخت په تشویش کې دی، خو واکمن ورته کوم عملي ځواب نه لري. عزیز الله همت لیکلی، هو دا امریکا تیاری دي چې له پاکستان څخه راجګوي او خپل کار کوي، خو موږ وسایل نه لرو. باغی جان خادم لیکلی، دا هم د دوهې د تړون یوه بیلګه ده چې هوا زموږ او ځمکه ستاسو. سیف الله خاموش لیکلی، د اشغال او نه اشغال څخه خبره تیر شو، اشغال خوده دولت باید په دې فکر کې شي او عملا کار وکړي چې څنګه خپل هوایي حریم په خپل کنټرول کې راولي او د خپل هوایي حریم د ساتلو او د هغه څخه د دفاع لپاره باید کوټلي ګامونه واخلي. حکمت نجیب لیکلی د افغانستان فضا چې هر څوک وغواړي د خبره اشغال کولای شي، خو په اوس وخت کې هم د افغانستان ځمکه او هم فضا دواړه د امریکا او پاکستان تر اختیار لاندې دي. دوی چې هر کله وغواړي دلته پوځي عملیات کوي، بیلګې په خوست او ننګرهار کې د پاکستانی الوتکو او په کابل کې پر ایمن الزواهری د امریکایي بی پیلوټ الوتکې بریدونه دي. سمیع الله حبیبی لیکلی د رادار نشتوالی، همدارنګه د قوي هوایی ځواک نه موجودیت او د معاصر نړۍ سره په نظامي ډګر کې د سیالۍ لپاره د نړۍ د اوسنیو پرمختللو پوځي تجهیزاتو او امکاناتو نشتوالی او ضعف هغه مهم لاملونه دي چې د هیواد هوایی قلمرو مو له خطر سره مخ دی. احمد زای وی اشغال نه ده له کنټرول نه وتلی، دا موجوده اداره د دې توانایي نه لري چې خپل هوایی قلمرو تر کنټرول لاندې راولي. او په اخر کې هم عنایت عابد لیکلی د افغانستان فضا به علمي اشغال کړی ده، که موږ علم حاصل کړو او پرمختګ مو وکړ بیا به د اشغال ټکی مکمل ختم شي.
داودی ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه چې په فیسبوک کې را سره شریکې کړې وي. جنرال صاحب سلیمان خیل، څه فکر کوئ چې د افغانستان دغه چې اوریدونکو مختلف نظریات درلودل، لیکن څنګه کېدای شي چې د افغانستان د هوایي حریم ل نظامی پلوه وساتل شي؟
نو کوم لګ زیر شو د افغانستان دولت آیا امارات ډېر د مشکلاتو سره مخامخ ده. هغه اردو، هغه رادار، هغه چې موږ لرلو چې هوای کنټرولوله، هغه کله چې امریکایان د افغانستان نه ووتل، ناتو قوتونه ووتل، هغه ټول د بیخه ونړېدل، هغه له منځه ولاړل، هغه اردو له منځه ولاړو، هوایي ځواک له منځه ولاړو. اوس دا هوایی ځواک هم داسې مکمل هوایی ځواک موږ نه لرو، رادار سیستم هم په میدان هوایی کې ناتکمیل ده، داسې مکمل نه ده. او علاوه د دې نه د افغانستان دولت هم تر اوسه پورې جهان هیڅ دولت په رسمیت نه ده پیژندلی. نو دغه ټول مشکلات سره یو ځای شوي دي، او د افغانستان امارات دولت هم دومره توان نه لري چې هوایی سیستم په کار واچوي یا په لاس راوړي، او یا دا چې خپل فضا کنټرول کی، دا وسایل نه لري، وسایل تم نه لري، د دې امکانات هم دوی سره نشته.
جنرال صاحب سلیمان خیل، هغه پخوانی رادارونه او داشان که حتی فعال هم وای، آیا ممکنه ده چې د اوسنی پرمختللي ډرون الوتکې مخه ونیول شي؟
خو بیا به دا تا خبره زمانم چې دا امکان به نه لرل، ولی مناسبات باید د جهان سره مناسبات جوړ شي، د جهان ته د دوه پروګرام ته پروتوکول ته باید دواړه جانبه متوجه شي، دغه عملي کې تر څو په افغانستان کې سوله راشي، تر څو په افغانستان کې امنیت راشي، تر څو په افغانستان کې د هوایي فضا دا چې د کنټرول لاندې نه ده، دا تر کنټرول لاندې راولي. او جهان هم باید د افغانستان د دولت سره کومک وکړي، د طالبان هم باید کوشش وکړي چې جهان قانع کړي، د جهان د ملل متحد د جهان د پروګرامو سره سم څه چې په دوه کانفرنس کې ذکر شوی دی، هغه کوم کمبوتات چې لري هغه هم باید تکمیل کړي. او د نجونو مکاتب باید خلاص کړي، جهان سره خپل روابط ټینګ کړي، تر څو ځمکنی او فضا هم د موږ پام کېږي. او که چېرته دغسې ناخوالې موجودې وي، همداسې د دوه پروتوکول دواړه جانبه نسکي سمې نه تطبیقوي، نو دا ناخوالې به موجودې وي، دا مشکلات به موجود وي، دا فضا به د موږ تر کنټرول لاندې نه وي، جهان به مختللی ده.
مننه جنرال صاحب. قانی صاحب، که د همدې مسلې سیاسي اړخ ته راشو، په داسې وخت کې چې د دوحې د تړون دریم کال په پوره کېدو دی، د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست دغسې خبرې کوي او تور پورې کوي، او د ښکاره امریکا ته هم اشاره کوي، آیا دا هم یو ډول د دواړو لوریو ترمنځ فاصله پراخوي نه؟
زه فکر کوم چې د مولوی یعقوب خبرې باید سیاسي دغه بېدلولی، یعنی په داسې حالت کې به مطرح شوي چې د دغه خبرو هغه سیاسي بیکګراوند باید دی پرې خبر نه وو، یا به تر اوسه پورې هم دوی په ځینو مسایلو باندې دغه ویسي بلي په تیاره کې پاتې وي. خو ولې د دوهې تړون زه فکر نه کوم چې تړون ته هم په نه پاتې کېدی، ځکه د دې چې اجرایي ضمانت موجود نه وو، او امریکا متحده ایالات په یو ډېر دغه وخت کې فیصله ورته یک طرفه فیصله ورته اوسې موږ وزو نو ورته فقط په طالبانو یې ځینې دغه کېښودل مسؤلیتونه کېښول سیاره تاسو به تروریزم سره جګړه کوي او د افغانستان په خاوره به نه دغه کېږي استعمالېږي او د دې کې داسې مسایل نه وو چې د افغانستان په خاوره څه خیر استعمالېږي یا به د افغانستان ځمکني دغه فقط د افغانستان په ځمکني دغه کې حریم کې دا خبره په طالبانو باندې ومنله چې تاسو به تروریستي ډلو پر ضد باندې جنګېږئ تروریستي ډلو ته به په خپله خاوره کې ځای نه ورکوي او تروریزم به د افغانستان له خاورې څخه د تهدید په توګه باندې یا افغانستان به د افغانستان جغرافیا به د تهدید د یو جغرافیې په توګه دي.
قانع صاحب وبخښئ، دلته سوال دا دی که چېرته طالبان له امریکایانو سره نږدې نه شي او روابط بهتره نه کړي، شاید نور هیوادونه هیڅ وخت هم ممکن اکثر هیوادونه دې ته زړه شنه کړي چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژني، او په ورته وخت کې طالبان دا کوششونه کوي چې نوره نړۍ د دوی حکومت په رسمیت وپېژني او ستونزې یو څه راکم شي.
ګوره دا خو ذکر کوم دوی باید دا مسله له هر چا نه طالبانو ته معلومه وي، ځکه څرنګه دوی واک ته راغلو څرنګه پکړه دغه ورته وسپارل شو. دا خو دغه د یو اظهر من الشمس خبره ده چې افغانستان دوی ته وسپارل شو او د دغه سپارلو تر اوږده باید طالبان هغه لهکې وتلی شي چې خپلې اړیکې د امریکا د متحده ایالاتو سره دا ډول جوړې کړي چې د افغانستان ارزښت تمامیت د افغانستان سالمیت د افغانستان حیثیت او وقار وساتل شي، او په افغانستان کې داخلي بې ثباتي چې د دې هغه عوامل له منځه لاړ شي او افغانستان د دې توان نه لري. یعنې دا زموږ د ملي ګټو سره عینې مطابق ته چې زموږ خاوره کې تروریزم نه وي موږ دا په دې باندې دغه نه شي ویلي، موږ خاوره څخه د بل چا ته تهدید نه شي که امریکا دا شیان غواړي. خو د امریکا د دې تر شا د پردې تر شا نورې هغه مسلې دي چې هغه د دوی د تړون په پټو زمایمو کې موجودې دي او هغه پټ زمایم تر اوسه پورې لاندې را ښکاره شوي. امریکا نور څه غواړي؟ امریکا شاید چې نورې غوښتنې ولري، دغه غوښتنې دا ظاهري غوښتنې چې دي چې افغانستان خاوره د نور پر ضد نه استعمالېږي دا خو بالکل نورې علل نور، بالکل نه غواړي چې د نیابتي جګړې د یو مورچل په توګه باندې کله د روسانو لخوا استعمال شو، کله د ایرانیانو لخوا استعمال شو، کله د پاکستان لخوا استعمال شو. دا خو زموږ د هېواد په نفع ده، زموږ د ثبات په نفع ده، زموږ د استقرار په نفع ده چې موږ یو غیر منسلک یو غیر جانبدار هېواد په توګه فقط په خپله جغرافیه کې غواړو چې د خپلو خلکو د هوساینې لپاره داسې ثبات رامنځته کړو چې هغه ثبات د سیمې له استقرار سره مرسته وکړي. خو په دغه جګړه چې ده یا دا لویه لوبه چې ده د دې اهداف دغه نه دي، لکه موږ زمن ملي اهداف کله چې موږ د ملي اهداف د لري سمه ټکر راوکی دي نو دغه د چې بیا د تفاهم لپاره هغه جبر په مشکل سره پیدا کیږي.
مننه قانی صاحب. د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد دا اندیشنه هم ښکاره کړې ده چې بی پیلوټ الوتکې البته د یو میاشتې پخوا دا اندیشنه شولې وسی د پاکستان لالاري افغانستان ته داخلي شي. جنرال صاحب سلیمان خیل، دا په څه مفهوم؟
دا خدا دا وار نه ده چې په دې وخت کې د بی پیلوټ تیارې د افغانستان خاورې ته د پاکستان د لارې را داخلي کی. دا خو دغه شلو کالو کې دا کار روان لر ده، دا خو جریان لري. کله چې د ناتو قوتونه په افغانستان کې قوت موجود په هغه وخت کې دوی نه راتلیدل، اما اوس چې د پاکستان د لارې راځي خو دا د امریکا تیارې دي، دا بی پیلوټ تیارې د پاکستان خو اډه ورکړې ده.
جنرال صاحب وبخښئ، البته په همدغه برخه کې پاکستان دا خبر رد کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عاصم افتخار ویل چې داسې کار دوی نه دی کړی، لیکن د بی پیلوټ الوتکې کې چې د افغانستان په فضا ګرځي ازادي راډیو هم ځینې راپورونه لرل، اوریدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی په بیلابیلو سیمو کې د بی پیلوټ الوتکې په فضا کې لیدلې دي، نو دا تیارې له کومې لارې راځي؟
نو د بل لار نه لري. دا حتی پاکستان خو کله دغه د شل کاله د څلوېښت کاله د پنځه څلوېښت کاله چې په افغانستان کې جنگ روان ده، بې امنیتي روانه ده، بله روانه ده، خو د پاکستان د لارې روانه ده. پاکستان نو کله وایي کله پاکستان خو وار کوي لاسونه تر شا نیسي، خدا خو د دوی عادت ده، لیکن دا د پاکستان د لارې ځي. پاکستان امریکا ته اډی ورکړی دي، مالته د امریکا قوتونه مالته پراته دي، بی پیلوټ الوتکې دستګاوې مالته دي، په میرانشاه کې دي، په سرحد کې دي، په دې ځای کې موجودې دي. هغه ځنه کنټرول کېږي، هغه ځنه راپورته کېږي، هغه ځنه افغانستان خوست او د خوستو ننګرهار او کونړونه دغه ځای کې غلري په تر زابل پورې دوی غزلی کوي دوی ګرځي دوی بغدي دا افغانستان خلک ولسونه دین سرګ نشي پټه ولا چې دا د پاکستان د لارې راځي هر څومره کدوې منکر شي کدوې دین انکار وشي دوی دائم دا عادت چې دوی انکار کوي لکه دا د پاکستان د لارې نه راځي بل لارې نه راځي ایران د لارې په کټ نه راځي اسایمیا نه د لارې نه راځي د چین د لارې نه راځي دا د پاکستان د لارې نه چې دا پنځه څلوېښت کال هم دغه خپلې په افغانستان کې روانې کړي دي همدا جنګونه روان کړي دي بې امنیتۍ روانې کړي دي د دوی خوانه راځي هر څوک دې دوی په دولت کې د تربیه کېږي دوی په کې تمویل کېږي دوی په دولت کې عشا کېږي عبادت کېږي او افغانستان ته رالیږل کېږي دا خو د نن ورځ نه ده دا خو د پنځه څلوېښت کاله کېږي
مننه جنرال صاحب مننه ازادي پڅپو کې پروګرام لازادي رادیو او یو تاسو په فیسبوک کې هم د خبرونه په مستقیم ډول لیدلی شئ د پروګرام موضوع مو د آیا د افغانستان فضا اشغال شوې ده د هغه خبره ده چې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد په روسیې کې کړې ده په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو عصمت قانی او متقاعد جنرال هایګل سلیمان خیل ته بلنه ورکړې ده لوي خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای شئ د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ازادي پڅپو کې خبرونه له ازادي رادیو اوري قانی صاحب د امدغه د افغانستان د فضا د اشغال په ارتباط یو بل سیاسي اړخ ته کرا شو د کچرته امریکایي الوتکه افغانستان ته راځي او دغه ستور پوری کیږي چې مولوی محمد یعقوب مجاهد هم دا خبره کړې ده چې د پاکستان لاره راځي آیا دا به د پاکستان او د طالبانو ترمنځ اړیکې کړکیچن نه کی
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکې د امریکا د متحده ایالاتو په دغه کې دي په واک کې دي چې دوی دا اړیکې جوړوي دواړو مملکتونو ترمنځ اړیکې دي د دې کې کې سرلقي په تیرو یویشتو کلو کې یا دویشتو کلو کې د پاکستان اسلامي جمهوریت د امریکا د متحده ایالاتو د تروریزم پر ضد باندې په جګړه کې یو پارتنر وو او دغه پاکستان زیات استفاده کوله او اوس هم پارتنر دی اوس په دې وخت کې چې پاکستان په ډېر سخت اقتصادي بحران کې واقع دی آی ایم ایف د امریکا د متحده ایالاتو تر لاندې دی اثر لاندې دی اغېز لاندې دی نړیوال بانک د هغې تر اغېز لاندې دی او پاکستان فوري او سمدستي ناببرو قرضونو ته ضرورت لري نو په داسې وخت کې د پاکستان حکومت مجبور دی چې د امریکا په لمن کې کښېني او د امریکا د متحده ایالاتو هغه سیمه ایز غوښتنې سره په مقابل کې د افغان لوري طرف نسي نیولی یا زموږ هغه غوښتنې نسي منلی چې د امریکا خلاف غوښتنې وي پاکستان هغه نه عملي کولی شي خو پاکستان د امریکې د متحده ایالاتو سره ډېرې قوي اړیکې لري او یو رقم معتاد اړیکې لري پاکستان اقتصاد معتاد دی د امریکا د متحده ایالاتو په مرسته باندې او د پاکستان
قانی سب وبښه قانی سب تاسو د اشاره وکړه چې د پاکستان اقتصاد خراب شوې دي ځینې مبصرین هم همدا خبره کوي چې لنو لسو یو اویایم کال را پدې خو چې بنگلاديش له پاکستان بیل شو په پیل کې یو دوه کال د پاکستان اقتصاد ډیر خراب شوی او انفلاسیون ډیر زیات شوی وو خو اوس تر هغه وخت هم په بد حالت کې دی په دغه حالتونو کې آیا پاکستان کولی شي چې له طالبانو سره له داسې یوه ډلې سره چې د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه پیژني خپلو روابطو ته همدغسې عمیق ارتباط ورکړي او له دوی سره ژور روابط ولري
او پاکستان د پاڼو پلان ترمنځ بېرته د شک نشته که یوې خوا ته د امریکا د متحده ایالاتو د غوښتنو برخلاف له طالبانو سره روابط او اړیکې په هغه سطح پالیسی د امریکا د متحده ایالاتو مفادات زخمی کی یا د هغوی د مفادات لپاره خطر پاکستان خپله په خطر کې لویږي او که د طالبانو په ملاتړ باندې د امریکا د متحده ایالاتو پر ضد باندې داسې دریځونه نیسي چې هغه دغه سیمې د طالبان تقویه کوي بیا خو هم د امریکا د متحده ایالاتو له عکس العمل سره مخامخ کیږي نو په دې کې پاکستان زما خو خیال دا دی ګمان مې دا دی چې پاکستان به هېڅکله هم د امریکا د متحده ایالاتو یوې اشارې ته په بې اعتنایي سره ونه ګوري یعنی د دې په مقابل کې به له دغسې یو دریځ څخه استفاده اونې چې هغه دریز د دوی داخلي ثبات کمزوري کوي، ځکه د پاکستان داخلي ثبات هم په خطر کې دی، اقتصادي ثبات پرې تاثیر لیدلی ده. د پاکستان دغه دی سیبلي پاکستان هغه حالت کې دی چې د پاوډ پلانټ ترمنځ راګیر دی او خپل ګوتې ټولې د امریکا د متحده ایالاتو په لاس کې دي، چې هغه ګوتې فشار کولی شي په پاکستان دغه کولی شي لاغې لاندې پاکستان متمایل کولی شي د خپلو دریځونو ملاتړ ته د خپلو دغو غوښتنو منل پکار. نو زه فکر کوم چې د اوس په دې بد حالت کې دی پاکستان او په یو خطرناک حالت کې دی، او افغانستان سره هم روابط غندل دي پولې نه دي ښه، او په دې هم پوهېږي چې طالبان په هغه اندازه چې د افغانستان د خلکو له متن څخه جلا کېږي ورځ په ورځ باندې، هلته ملي پاکستان د افغانستان په دغو باندې په نبزونو باندې کنټرول لري، ګوتې ورباندې کېدي. دن طالبان دوی اوس په دې پوهېږي چې طالبان په هغه پخوا په څېر د افغانستان د خلکو له ملاتړ څخه هم نه دي برخوردار. یو رقم دغه ملاتړ کې هم لږ مشکل راغلی ده، د افغانستان خلک له ډېر بد اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، له ډېر عدالتي ستونزو سره مخامخ دي، خدمات بالکل په ټپه دلیدلي دي، حکومت د یوې خدماتي موسسې حیثیت له لاسه ورکړی ده، او دا ټول خلک له حکومت څخه فشار شوي دي یا خلک د طالبانو له تشکیلاتو څخه فشار شوي دي، هغه پخوانی حالت نه دی. نو په دې حالت کې زه فکر کوم چې پاکستان د افغانستان حالاتو ته په کتو سره دا سپېشل نه شي کولی چې طالبانو سره مخ ملاتړ وکړي. البته ملاتړ به څه ځینې اخلي، مدنیات خدا شی بیت به توجهی خدا غزی هغه مدنیات چې په کوم ترتیب باندې دنیا اخلي له افغانان سره هغه هم د غلوی مشکلات یا دوی ګټه پاکستان نشي ترلاسه کولای. آنن پانن د افغانستان دغه د مدنیات د سټیډي چې پاکستان له اقتصاد سره پان په پوري ولا ببره توګه کومک نشي کولای، چې د ډبر اسکرو دغه به رابسي څو بعدونه پاکستان ته راشي، خو هغه مدنیت چې افغانستان کې دي هغه یو خاص پروسیس ته دغه لري اړه لري. زمانګي دي دي باید ځات وخت وایي په دغه لري اقتصادي استفاده په نابرابر توګه یا په عادل توګه نشي کولای.
کور ودان جنرال صاحب سلیمان خیل، که د همدغه د طالبان او د پاکستان د روابطو نظامی اړخ ته راشو، د اسلام آباد د هغه لاغنه ډیر زیات شکایت لري له تحریک طالبان پاکستان نه، د ټي ټي پی ډلې نه، او دوی هر وخت او شکاره دا تور پوری کوي چې د افغانستان طالبان له غوی سره ډیر نشتی روابط لري او له غوی سره نشتی دي، او عملا هم څرا پرونو ته ګوري او ډول ثابت کړی د زکه چې په وزیر اکبر خان کې د سولې خبرې شوې دي، او یا په د افغانستان په جنوب شرق کې د تحریک طالبان پاکستان مهم مشر عمر خراسانی وشل شوی دی. څه فکر کوي چې دغه روابط به د اسلام آباد او د افغانستان د طالبانو اړیکې ګډوډی نه کړي؟
نو کپو نظامی لحاظ فکر ورته وکړو، د طالبان د پاکستان د طالبانو او د افغانستان د طالبانو مرام یو ده، هدف یو ده، د یو هدف لپاره دواړه جنګیږي، او پاکستان هم داسې یو دولت ده چې یو مصنوعي شکل لري، پاکستان هم او دغه په خام تار تړلی دولت ده، که چیرې دا د خپل مجبوریت دپاره چې دا سقوط ونی کړي دا لنګ نشي، دا د امریکا ته دا مجبوریت لري چې دا د امریکا سره خپل روابط ولري، هر څه چې امریکایان ورته وایي، هر څه چې هغوی ورته وایي، د هغو تر قومانده لاندې خپل اهداف مخته یوسي او خپل دولت ته نجات ورکړي. نو دا د طالبانو او د پاکستان د طالبانو او د افغانستان د طالبانو په مابین کې بو همکاري موجود وي، لاس مو موجود وي، زه داسې په قطعي صورت هڅه هم دا نه شامل، ولې مرام یو ده، هدف یو ده، او د یو هدف دپاره دواړه په هغه په پاکستان کې جنګېږي او دغه په افغانستان کې جنګېدل، چې څو اسلامي دولت هغه هم اسلامي دولت غواړي، دغه هم اسلامي دولت غواړي، دغه موافق شول په افغانستان ته، او هغه تر اوسه پورې په دې جنګ کې قرار لري. نو که چېرته دا دوام کې په مناسباتو کې حتما د پاکستان دولت او د افغانستان طالبان په مابند په مناسباتو کې به حتما خلا را پیدا شي، ستونزې به را پیدا شي، او دا د امکان نه لري خبره نه ده. نو په دې اساس موږ وایو چې باید افغانستان طالبان ډېر کوشش وکړي چې خپل مناسبات د جهان سره جوړ کړي، او د افغانستان د ولسونو زړونه په لاس راولي، او د ولسونو مشکلاتو ته، د ولسونو پیشرفت ته، د ولسونو آسایش ته باید دوی لبیک ووایي، اگر چې طالبان اوس ډیر ښه کارونه کوي، بنیادی پروژې راتوي، خلکو ته کار پیدا کوي. دا د قدر وړ کار ده چې د دوی په کار کړی ده. ولې د جهان سره په اوسنۍ شرایطو کې مناسبات ښه کول هم یو ضروري خبره ده، چې څو جهان د افغانستان سره د یو بل سره کومک نه وي، همکار نه وي، نو دا به یو دولت ډیره مشکله وي چې په خپل بودیجان خپل خلکو ته آسایش راولي، آرامي راولي، د ډوډۍ ورته پیدا کړي. نو په دې اساس را مهرباني.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
کانسپ د ستاسو په باور د پاکستان حکومت د ثبات په برخه کې ل ټي ټي پی نه تحریک طالبان پاکستان نه څومره اخلاق لري، یعنی څومره شکایت لري او تر څه بریده اندیشنه لري؟
شباب جانا هغه وخت دی از ضربات بو یو بل عملیات کولو، د دې عملیات ټول پیسې امریکا متحده ایالات ورکولې، او کله چې د امریکا د متحده ایالاتو پوځ په افغانستان کې د تروریزم ضد عملیاتو اکثره بودجې د امریکا د متحده ایالاتو پنټاګون تمویلولې، اوس هغه تللي دي او دغسې کومکونه نشته. د پاکستان پوځ په اوسني حالت کې سي مرستې هم نه لري، خپل هیوادونه تر اقتصادي سخت فشار لاندې دی. د داسې اوږدو پیچلو عملیاتو لپاره مالي پانګه او مالي توان هم نه لري، او دغه سی عملیات تقریبا په پاکستان کې لمدي مخالفت یا قومي مخالفت سره هم مخامخ دي. داسې هم نه ده چې د ټي ټي پی دغه نه لري خطر نسی پیښولی، او د ټي ټي پی خطر هم فوق العاده زیات دی. نو په داسې وخت کې د پاکستان ثبات ته د ټي ټي پی واقعا خطر و خطر ده او خطر
وباشه. قانې سپتا سویل چې فوق العاده زیات دی، یعنی څومره پاکستانیان څومره اندېښنه لري ورته؟
زیات اندېښنه ورته لري، یعنی تاسو ته وګورئ چې دغه داسې بدي که چېرته دا دوام وکړي، تداوم وکړي، پاکستان له کنټروله وځي، یعنی دا حالت که پیلا لپاره په نیمبند کنټرول کړه، د پوځ او د امنیتي قواو له کنټروله څخه دا وضعیت خارجي، او دا هغه د خطر هغه درجه ده، تر دې لوړه درجه تقریبا د پاکستان په تاریخ کې نه راغلې.
البته بیا هم که هغه د فضا موضوع ته راشو چې فضا اشغال شوې ده، یو وخت د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې او هغه پخوانیو قبایلي سیمو کې فضا د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په لاس کې وه، چې اوس داسې نه ده. که چېرته دغه فضا د هغوی په لاس کې نه وي، نو خاني صاحب فکر نه کوي چې طبیعي خبره ده چې ټي ټي پي به نور نفوذ هم وکړي؟
ګوره، خو که فضا د امریکا د متحده ایالاتو خو هغه موثره وي، اغېزمنې وي، هغه حملې هغه بریدونه چې وو په قبایلو کې کېدل ډېر موثر اغېزمن ده، دغه د کوردینات ټول تقریبا په ګډه سره تریه کېدل. د پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتو انټلیجنس ورکینګ ریلیشنشپ یا د استخباراتو ګډې همکاري دا ټارګټونه انتخابول، او اوس هغه هم نشته، یعنی یو پارتنر له پاکستان سره نشته. په خوا دغه کېدل او پاکستان په دغه سیمه کې خپل د امنیت ضد مراکز له منځه وړلو یا د خپل امنیت ضد هدفونه له منځه وړلو، په دې کې یو نړیواله مرسته ورسره وه او یو ډېر قوي سپورټ ورسره و، فعلا لپاره هغه نشته. او دغه فضا چې امریکا وغواړي تقریبا د هر وخت استعمالولی شي. زه فکر کوم چې د افغانستان او پاکستان فضا دواړه د امریکا د متحده ایالاتو په واک کې وي، او په واک کې دي، او په وخت ضرورت کې به په واک وي، یعنی تاکي د امریکا متحده ایالات برلاسي دي، او دي دغه لري سبيلي اډي هم لري، استخباراتي حضور هم لري. په فقره کې د امریکا متحده ایالات د استخباراتي حضور مثلا د توه ام سي دي او دو درو اډو په شاوخوا کې وو، اوس تقریبا عام شمول لري په افغانستان او قبایل دا استخباراتي حضور لري پراسو دي، او دا چې د دنیا شیل د اپټي سلوي ملن ډالري دا خو د اجلو ارتیاو لپاره نه دي، یو قسمت د پیسو په استخباراتي د فعالیتونو پر تمویل دي، یو د استخباراتي فعالیتونو په افغانستان کې زیات دي، او د امریکا د متحده ایالاتو استخباراتي حضور قابل لمس دی، او دا یو ډېر پیچلی استخباراتي لوبه ده.
البته په همدې برخه کې علنان څه نه دي ویل شوي، دوی خو وایي چې دا یوازې بشري
مرسته. استخبارات کله علنا خپل پروګرامونه کوي، وده استخباراتي بلان عملا سوقني اعلان
كلنا كل كلنا كل وبخشي كلنا كل قاني سب غربيان په خو به هم چې کلنا کل به جنم راستي کولې ویل به چې د استخباراتو لپاره دی د پاوز لپاره دی خو په هر حال بیا هم موضوع د تاسو وایي چې د افغانستان فضا د امریکایانو په لاس کې ده د افغانستان فضا باندې امریکایان څه کوي یعنی باید څه وکړي
ګوره دی دغه لري زه فکر کوم چې د امریکا متحده ایالات په کار خبرې کوي دی وایي چې د ټروریزم پر ضد باندې زموږ جګړه پای ته نه ده رسیدلې او دا جګړه به دوام لري او تر هغه پورې چې موږ مطمئن نه شو چې افغانستان بیا د ټروریزم لپاره د نړۍ پر ضد د تهدید د یوې جغرافیې په توګه باندې مسؤول نه شي موږ ته د عملیاتو دلته موږ اوسو دا ځای زموږ تر فوکس لاندې دی دا جغرافیا زموږ تر شدید فوکس لاندې دا خو د امریکا د متحده ایالاتو خپله خبره ده اما د دوی اهداف که ورته وګورو زموږ شکوک دا وایي چې د دې اهداف تر دې هم اوږده دي د دې اهداف تر دې هم د لرې واټن اهداف دي دوی د چین برخلاف ښه معنه نه لري په دې سیمه کې نه غواړي چین دې دلته لغه وکړي په دغه سیمه کې د چین اقتصادي تحرکات په دغه اندازه باندې وي چې د امریکا د متحده ایالاتو د سترو ملتینیشنل کمپنیو هغه نور اقتصادي دغه تهدید کړي یا مثلا نن د نت پرایس خبرې وې د ایران پر ضد باندې د دې څخه مالي بېګ چې دا سیمه د امریکا د متحده ایالاتو لپاره یوه طلایي سیمه ده یو د دوی د اهدافو لپاره یوه طلایي سیمه ده او دا سیمه ډېره ژر له لاسه نه ورکوي
قانع صاحب تاسو وبخښئ تاسو مخکې وویل چې افغانستان امریکا طالبانو ته سپارلی دی او بل لور ته اوس بیا دا خبره کوي چې دا سیمه امریکا ته مهمه ده که همدا مهمه وي نو ولې خپل متحدان په کابل کې کمزور کړل
ګوره خپل متحدان یې شاید دونه موثر نه و لکه طالبان چې موثر دي اغېزمن دي یا نو دا خو څه نه شي د امریکا ولا یو اوس موږ داسې خبره کوو چې د امریکا حواله کړو امریکا خو دا ورته استاد به تروریزم پر ضد جنګي د سیمې ته بلغه نه کوي او یو لا دغه دې چې بده پټ زمایم لا پټ زمایم د درو کلو په نتیجه کې ول نه راپورته کوي دا خپل باندې د امریکا متحده زمي خلیلزاد وویل چې دا ما توقعات پټ زمایم لري طالبانو دا خبره کړه دا پټ زمایم ول نه راپورته کوي کله به تاسو ته بازار ته په منډه کې یو روزانه مزدور نیسو کله چې یو مزدور ستړی شي په یو بل مزدور یې بدلو دا خو دغه د زمان دغه د وخت زمان غوښتنه ده دی چې موږ تاسو څنګه وایي چې موږ راولاړي دا د استقلال طلبۍ چې په درېیمه نړۍ کې تر هغو پورې سي دي په اقتصادي لحاظ په پوځي لحاظ باندې هغه سي نیسي چې خپل ځان وساتي او بیا د استقلال طلبۍ چې وایي دا د فکر کوم چې یو ډېره سخته دغه ده په اصطلاح باندې ځان کولمانه د استقلال طلبې دنیا د سټیلایټونو په لاس کې ده موږ تاسو کې ته د احمدشاه بابا لښکرې څلور لکه لښکرې جوړې کوم د کمپیوټر په یوه بټنه باندې ټول د ورته دغه لاندې دي صاحب مله په هغه سوج او دنیا د اقتصادي دغه په لاس کې ده د اقتصادي مارکیټونو په لاس کې ده دنیا د سټیلایټونو په لاس کې ده دنیا د ټکنالوژۍ په لاس کې ده دنیا د او ایتو په شوندانو کې کله چې څوک یې استقلال ساتي هغه باید د استقلال لپاره توانمندې ولري توانمندې په یلګي لحاظ ولري توانمندې په اقتصادي لحاظ ولري موږ له دې شدید محروم یو څلوي کال پنځوس کال جنگ ځپلي یو موږ لپاره دا خبره چې موږ امریکا ماته کړې ناتو ماته کړې زه په خپل خدای دې شرم احساس کوم ځکه موږ ماته موږ مېندې تمام ورځ پاتې کړې لازم خلک خپل هواد تختی دا نن سي د ایتالیا کې ما دا خبره کوله چې البته یو او یو او یو نه پاره د تابوت کې پراتو دمځکه لاندې دمځکه ور لاندې کړه ما هیڅ دمځکه ټوله ور وای را باندې دغه کېدل نه دا ور ګرځېدل یو په دې حالت کې څنګه د استقلالیت چې دا وهلې په هغه وخت یعنی موږ د بد مجبور یو د بد اړیو موږ د جګړې د بد ځپل یو او په دې بد حالات کې یو په دې حالت کې یو عقلانیت خبره ده چې موږ ثبات ته ورسېږو او د خلکو و دا 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 خنړی داړې خو له دې د نیابتي جګړې د خمارانو در خونړی در از ویل ډډنګر او کوکو لډګر واډو نو سوخیږي او په دې خپل خاورې کې به سیاسي تو نه چاته zarar نه سه نه چا دې zarar په حق کې خپل هواد ساتو په خپل هواد باندې بشته تو واړو واړو په خپل هواد باندې و سی نه دې سره کومه کوڅه
ما نه نه قانې سپ
خدای دې دې په دې سولې په بارک کومه نه وایي وایي چې سیمه دې فتنې په شکل باندې دوام کوي او دلته د نړۍ د ډېرو سترو مفاداتو ډېر ټکر نړۍ مفادات په جغرافیه کې سره ټکر شوي دي او دغه ټکر په وجه باندې په موږ باندې اور بل دی.
مننه جنرال صاحب سلیمان خیل که تاسو ته راشم، دا خبره بیا بیا تکرار شوه چې د افغانستان فضا د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په لاس کې ده. که چېرته له نظامي پلوه فضا د امریکایانو په لاس کې وي، په مځکه کې طالبان څه کولی شي؟ یعنی واک به تر څه پرې دی؟ بله،
نو په اوسنۍ شرایطو کې چې جنگ یو بټن ته راغلی ده، په دا بټن جنگ کېږي اگر پخارا کم ندا، نو په دې حالت کې هوایی قوا دیوا دولت لپاره یو مملکت لپاره په داسې جنگو کې د وطن لپاره هوایی قوا ډیره ضروری ده. هوایی قوا د قوی لپاره هم قوي رادار ضرورت، قوي پرسنل ضرورت، قوي سیستم ضرورت. نو افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې دغه نه قوي سیستم لري، نه قوي هوایی دفاع ځواک لري، او نه قوي قوي رادار لري چې دا تر کنټرول لاندې راولي. نو دا د افغانستان لپاره ډېره مشکله ده، ولې د افغانستان د هر دولت لپاره بین المللي قوانین موجود دي چې هیڅوک د چا په پرده خاوره هوایی او زمینی تجاوز نشي کولی، هوایی او زمینی نشي تللی ده بدون د دې نه چې په مابین کې پروتوکول موجود وي. نو پروتوکول د امریکایانو سره طالبان پروتوکول لري، په دوها کې کاغذ لري، ځینې شرایط په طالبانو پسې مربوط دي چې د دې د خاورې نه به باید امریکایانو او د دې متحدینو ته مشکل نه پېښېږي.
جنرال صاحب، که چېرته پروتوکول وي او په دې برخه کې موافقه شوې چې امریکایان د افغانستان فضا وڅاري، نو بیا ولې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست انتقاد کوي او وایي چې زموږ فضا اشغال شوې ده او باید داسې نه وي؟
نو وزیر دفاع چې دا خبره کوي، خو وزیر دفاع خو مسؤلیت د افغانستان د تمامیت ارزی لري. نو پروتوکول کې دوی وایي، طالبان وایي چې موږ د پروتوکول ټول مواد تکمیل کړي دي. نو که واقعاً تکمیل کړي، مواد تکمیل کړي وي او دا ثابته شوي وي، او دا دائم د دوی په خپلو خبرو کې وایي طالبان چې د طالبان د افغانستان د خاورې نه به هیڅ دولت تجاوز به نشي، حرکت به ونشي، او دا به موږ چاته اجازه ورنه کړو، نو په دې باید امریکایان باید قانع شي. امریکایان هم باید داسې ونه کړي چې د طالبانو په مقابل کې دغسې یعنی حرکت کوي چې هغه د طالبانو د پواس کې پوره نه وي، او طالبانو پروتوکول هم عملي کړی وي او دوی دا شیان تر نه غواړي. دا نو بیا د امریکایانو هم د خپلو هغه د پروتوکول مواداتو ته دوی هم ځینې موادات نقص کړي دي چې هغه مواداتو ته دوی هم وفادار نه دي. پس په دې اساس باید دواړه جانبه دغه پروتوکول ته وفادار پاتې شي، تر څو په افغانستان کې نور دغسې نخوالې، داسې تجاوزونه، داسې د حریم اشغال، دا مسایل مابین ته رانه شي. باید په دوستۍ، په همکارۍ کې لکه څنګه چې پخوا شوي دي، همداسې باید خپلو خلکو ته د خدمت سبب وګرځي، او د جهان سره مناسبات خوي، او د جهان سره مطابق د قوانین د بین المللي قوانینو باید رفتار وشي. پس په دې صورت کې به جانبینو ته سوله وي، آرامي به وي. نو دا رقم کېدی شي چې په حریم هم وساتل شي، ځمکنی سالم، هوایي سالم، دا ټول وساتل شي، او د مناسبات هم د جهان سره جوړ وي.
مننه جنرال صاحب. قانی صاحب، له نړۍ سره د روابطو مسلې ته جنرال صاحب اشاره وکړه، له نړۍ سره د طالبانو واکمن حکومت څرنګه روابط ټینګولی شي؟ په داسې حال کې چې مخکې تاسو هم دې ته اشاره وکړه جنرال صاحب، هم چې د دوی حکومت کمزوری دی، ضعیف دی. بله، مهرباني.
ګوره، موږ باید دا داسې دا روابط داسې کړو د طالبانو پر ځای پر ځای باید د افغانستان وواخلو. افغانستان په دغه سیمه کې د یو بپسټیټ په توګه باندې یو وخت ډېر ښه امنیت درلودی، د یو جلا کوونکي مملکت په توګه باندې بل ښه اهمیت درلودی، او بیا له هغه وروسته د باندون په کنفرانس کې الله تعالی دې په داود خان باندې رحم وکړي، افغانستان د ناپېلو هېوادونو د یو مخکښ غړي په توګه باندې د بېطرفۍ سیاست دغه کوي لاره غوره کړله. په لومړي په دوهمه عمومي جګړه کې هم بېطرف و، وروسته هم بېطرف و، بیا نیټو سنتو د بمبار دغه نور نظامي تړونونه اعلان شو په دې وخت کې هم موږ طرف یو. زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره ډېره ښه بهرنی سیاست دا دی چې په نړیوالو پوځي قضایاوو کې خپله بېطرفي وساتو، د هېچا پر ضد بد ونه اوسېږو، د هېچا د منافعو لپاره خطر واقع نه شو، د هېچا د ګټو پر ضد باندې د بل چا ټوپک زموږ په اوږه باندې کېنښودل سي. موږ باید له دغه نیابتي حالته ووځو. دا هم په هغه وخت کې وتلی سو چې موږ سره یو دا اړتیا وي وپړوي، خو بدبختانه افغانستان په تېرو څلوېښتو کلونو کې داسې یو د پراکسي وار ډګر جوړ شوی دی چې اوس لپاره موږ نشو کولی چې هغه منابع ژر تر ژره له منځه یوسو چې دلته کرایي عسکر او کرایي جنګونه راوړي. هغې منابع همدلته لانه جوړه کړې ده، دلته ځالې جوړې کړي دي. نو زه فکر کوم چې که د طالبان حکومت وي که بل هر حکومت وي، ښه به دا وي چې موږ له نړیوالو لانجو سره فشار شو. د یو ډېر غریب هېواد په توګه، د یو ډېر مجبور هېواد په توګه، د یو ډېر بې وسه خلک ملت په توګه باندې فقط دا خپل زخمونه یوارې یو داسې ارامه فضا کې لمر ته وغوړوو چې څوک دا زخمونه یو له بله سره خوله ورکړي. په هغه صورت کې بیا موږ کولی شو چې په نړیوالو قضایاوو کې عادلانه برخه واخلو، نه مغرضانه برخه. او موږ د هېچا هم پر ضد ونه اوسېږو. د طالبانو لپاره هم دا خبره کړه چې بېطرفي سیاست وکړي، د هېچا پر د هېڅ ګاونډي پر ضد باندې د بل ګاونډي
البته خانې صاحب وبخښئ، طالبان همدا وایي چې د ګاونډیانو په ضد باندې څه کار نه کوو او مداخله نه کوو، دا خبرې خو کوي. لیکن دغه کوم چلند چې دوی کوي، لکه فرزند نجونو مکتبونه بند کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي، دغه رقم کارونه په نړیواله سطح باندې ډېر خندل شوي دي. فکر نه کوي چې د نړۍ له قوانینو سره سم که ګامونه وانخلي ممکن هیڅ وخت هم د دوی حکومت د نړۍ مهم هیوادونه په رسمیت ونه پیژني؟
ګوره، دا خو اول دی که نړۍ په رسمیت پیژني که نه پیژني، د افغانستان خلک یې په رسمیت نه پیژني. ته زما په بچی باندې مکتب بندوه، زما په اولاد مکتب بندوه، د افغانانو په اولاد مکتب بندوه، په خپلو بچو اولاد باندې مکتب بندوه، خپلې ترقۍ ته د دروازې تر کل پورې چوه، د خپل ترقۍ هغه سخت جام کوه. دا خو هغه څه دي چې اول خو دنیا خو پرې ده. د افغانستان خلک مشکل لري، د افغانستان ولس مشکل ورسره لري چې د دوی بچیان له دغه څخه پاتې سي، له تعلیم څخه پاتې سي. دوه کاله دا ډېره لویه خبره ده، یعنې دوه کاله د خلکو اولادونو پاتې د مکتب دروازه تړل. د افغانستان خلک یې په رسمیت نه پېژني. کله چې د افغانستان په خلکو کې ریښه پیدا نه کړي، دا په کټ هغه تخم دی چې بزغلی نه شي وهلی، رازرغونېدلی نه شي. دا د دوی که نظام غواړي، که حکومت غواړي، که تشکیلات غواړي، که سیستم غواړي، هغه سیستم د افغانستان په خاوره کې
خانی صاحب وبخشئ، که چرته د پروګرام موضوع ته راشو چې د افغانستان فضا د طالبانو په وینا د دفاع سرپرست وزیر په وینا اشغال شوې ده، که همدغه روابط له نړۍ سره سم نه کی، خو فکر نه کوي چې هیڅ کله به هم دوی خپله فضا خوندي نه کړي؟
خبره دنیا هغه پخوانی دنیا نه ده چې په لښکرونو ساتل کېده، دا پخوانی دنیا نه ده چې په دغه باندې ساتل کېدل. په یو سلطان به خلکو به میلیونونه پوځونه به دنیا به یو بل لخ ورته. دا دنیا په روابطو ولاړه ده، دا دنیا د مارکیټ دنیا ده، دا دنیا د اقتصاد دنیا ده، دا دنیا د اړیکو کمیونیکیشن دنیا ده، دا دنیا د متقابلو راکړو ورکړو دنیا ده. که موږ له نړۍ سره دغه چانس دا نه کړو، حتی موږ ژوند نشو کولی، افغانستان ملت ژوند نشو کولی، دا جغرافیه ژوند نشو کولی. او دا هغه څه چې تاسو ویل کېږي، موږ بقا نشو در کولی، نظام خلاصه کوي چې د دې حکومت بقا نشو پیدا کولی. حتی افغانستان له یو خطر سره مخامخ کېږي، له یو ډېر بد لغه سره مخامخ کېږي. په لحاظه زه فکر کوم چې له نړۍ سره اوس ګورې، نړۍ کې تقریبا په ټولو پارلمانونو کې ښځې شته. دا سبا که د ایران حکومت افغانستان کې په رسمیت رسمي وپېژني، زه فکر کوم چې د ایران د ښځو سیالته تر تهدید هم لاندې دي. ډېر سخت شاید چې د ایران حکومت د ایران د ښځو لپاره له ډېر سخت چلند سره مخامخ شي. همدغه پاکستان چې تاثیر دغه کوي، دغه پاکستان که سبا دا په رسمیت وپېژني، ممکن د پاکستان د ښځو عکس العمل دومره شدید وي چې د پاکستان حکومت د پاکستان د ښځو له ډاره څخه دې کار ته تن وردی. که همدغه دغه د سیبل ترکیه د دوی په رسمیت وپېژني، د ترکیې ښځو عکس العمل عمل به تر هغه اندازې پورې شدید وي، شاید د ترکیې حکومت له یو ډېر بد چلند سره مخامخ وي. دا دنیا کې خو داسې نه دي چې هلته موږ تاسې فکر کوو چې یوازې مرد سالاري ده. دنیا کې ډیموکراسي ډېره مخ تللې ده. دنیا اکثره پارلمانونو کې نیم په نیمه ښځې دي، حکومتونه راچپه کوي. نیم په نیمه دغه د ښځو واک دی هلته مشکلات ایجادوي. فلهذا حکومتونه هم نسي کولی که وغواړي هم چې دوی په رسمیت وپېژني د خپلو داخلي مجبوریتونو یا د داخلي دغو مسایلو په اساس باید دوی په رسمیت نسي پېژندلی. دوی باید دا مسله درک کړي.
سوال پدې کړه قانې صاحب سوال پدې کړه ولې نشي درک کولی؟
یو زه خو شیبه جان فکر کوم چې یو ډېر بد استخباراتي دغه دم قبول باندې شوی ده. یو ډېر بد استخباراتي نومه کې راګیر وي الله تعالی زموږ هېواد ته زموږ خلکو ته زموږ ټولو لوګو ته طالبانو سره خیر تیشتي. دا دوی سې نشي درک کولی زه نه کېږم. الازهار د نړۍ تر ټولو ستره طالبی دستگاه ده. دیوبند در نړۍ تر ټولو ستره طالبی دستگاه ده. د مکه مکرمه پونتونه د شریعت هغه د نړۍ تر ټولو ستره دارالافتاء لري. مفتی اعظم فلسطین دا ټوله نړۍ کې 2 میلیارده مسلمانان به په تقریبا 30 میلیونه نه کې په دې 30 میلیونه کې شاید طالبان سي زیات سره راټول کړي 1 لک به وي. نو 1 لک نفر د نړۍ د 2 میلیارد انسانانو په مقابل کې په یو عقیدوي لحاظ باندې کوم عقیده ستړي کې ده د دې وړ نه ده چې سړی باید دې باندې اعتنا وکړي. 2 میلیارد جهاني نړیوال مسلمان اجماع پر دې باندې اتفاق لري چې دین د طالب په ښه زمانې پر زمان دی وایي دې کې دلته په دې سیمه کې نور منافقان شته، نور منافق هېوادونه، نور منافق ډلې شته، استخبارات شته. زه فکر کوم چې دا مسله کاملا شرعي نه ده. دا کاملا شرعي نه ده. شبه طالب باندې اسلام دی علم دی، اسلام دی معرفت دی. دلته استخباراتي لاسونه دي او استخباراتي لاسونه داسې یو بد بنبست سره
مننه قانی صاحب. جنرال صاحب سلیمان خیل که په د خبرونې په وروستیو کې ستاسو نظر واخلم، یوه لاره مخکې قانی صاحب هم دې ته اشاره وکړه، تر هغو پورې چې د افغانستان حکومت په رسمیت نه وي پیژندل شوی، په ملګرو ملتونو کې استازیتوب ونه لري، آیا ممکنه ده چې خپله فضا له بهرنیو الوتکو کنټرول کړي؟
نو دا د جهان د افغانستان دولت د جهان د پیژندنې لپاره اشد ضرورت لري. باید افغانستان باید داسې کار وکړي چې جهان یې په رسمیت وپیژني. بې د جهان په د اوسنیو شرایطو کې امکانات نشته چې یو مملکت د آسایش پیدا کړي، آرامي پیدا کړي او یا بخت ته ولاړ شي. نو جهان افغانستان ته ضرورت لري، افغانستان جهان ته ضرورت لري په اوسنیو شرایطو کې. نو که چېرته جهان افغانستان په رسمیت ونه پیژني او د افغانستان دولت ته به مشکلات وي، ډېر تکلیفونه وي. اگر چې د افغانستان ولسونه د افغانستان دولت په رسمیت پیژني، خوښ دي ځینې ورځ په ورځ دغه د خلکو ذهنیت د طالبانو په مقابل کې درست کېږي، ښه کېږي، او دوی هم دغسې کارونه کوي چې خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. ولی جهان هم باید دوی په رسمیت وپېژني. باید په دې کې دوی سا کوشش وکړي چې داسې مناسبات داسې شرایط په پام کې چې جهان یې په رسمیت وپېژني.
جنرال صاحب په لنډو باندې، تر هغوی پورې چې د ملګرو ملتونو اصول دوی رعایت نه کړي، هغه کوم تړونونه چې د هغوی سر کته نه کوي، او خو ممکنه نه ده چې جهان دوی په رسمیت وپېژني؟
مشکله ده. مشکل به لري طالبان افغانستان دولت به مشکل لري. مشکلات سره به مخامخ وي، بانی به ورته جوړوي، مشکلات به ورته ایجادوي. کله به القاعده ګروپونه ورته یادوي، کله به
جنرال صاحب محترم مننه. بس وخت نور اجازه نه راکوي. له تاسو څخه، له عصمت قانع څخه او له هغو اوریدونکو نه مننه کوم چې د فیسبوک د لارې خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړل. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم.